آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی و مانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې د فلسفي شاعر غنی خان د وفات د شلم تلین په مناسبت باندې انګلیسی ته د شعرونو لژباړون کې امتیاز احمد صاحب زاده سره زموږ د همکار ابوبکر صدیق مرکه اوري.
رباب پہ غغوم او سیتار به هم غغو په نفس کې یو موسیقیتو.
د یو مفصل منلیک په اړه د نورګل شفاق رپورت ل پیانو غغون کې نیګین خپلواک سره مرکه پسرلی ته یو شعر کا وخت و نور مطالب هم لرو. خبرونه د اونۍ په فرنګي خبرونو پیلو نجيبه زمانه راوړوي.
د کهکشان کورنۍ سینما پرانستل سو. تیر اونۍ د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو د چارو موینې پوهنیاري سیدی مشګن مصطفی د داوودزی په تجارتي مرکز کې د کهکشان کورنۍ سینما پرانسته. د باختر اژانس خبر لمخې په هغو مراسمو کې چې په همدې مناسبت د افغاني سینما د هنرمندانو لخوا جوړ شوی و، د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو د چارو موینې د دغې کورنۍ سینما پرانستل د فرهنګ د ودې او په ځانګړي توګه د کورنۍ لپاره د داسې زمینې برابرول اغیزمن ګاموباله او زیاته کړه. کچیر زموږ د هیواد د سینما تولیدات زیات سي، د هغو سریالونو او فلمونو د ننداري او واردولو مخه نیول کیږي چې زموږ له فرهنګ سره اړخ نه لګوي. مصطفی څرګنده کړه د تیرو لسیزو جنگي شرایطو زموږ فرهنګ او هنر ته ډیر درانه زیانونه اړولې دي. هله د چې په ډیر لند ممکن وخت کې د ډیرو لرغونو او تاریخي سینماګانو د بیا رغونې او احیا شاهدان و اوسو، او افغاني میرمنې وکولای له دغه شان نویو رغول سویو سینماګانو څخه استفاده وکړي. په دغه مراسمو کې د افغانستان د سینماګرانو د اتحادی رئیس جوانشیر حیدری هم خبري وکړي. وی ویل د کهکشان د کورنۍ سینما کارکونکو میرمنې دی، او په دې سینما کې به داسې هنري، روزنیز، شوانیز او علمی فلمونه نندارې ته وړاندې کیږي چې زموږ د هیواد له دودونو سره مطابقت ولري. د کب د میاشتې 15مه په ملي ګالري کې د رنګین کمان او خط خطي هنري بنسټونو لخوا د ښځینه هنرمندانو د انځورونو نندارتون پرانستل سو. د باختر اژانس د خبر لمخې په دې نندارتون کې دراتیا سار نندارې ته وړاندې شوی و. د پرانستې په مراسمو کې د کابل د خلکو د سراسري شورا مرستیالي شکریه نایب د هیواد د ښځو د ژوندانه په باب خبرې وکړې. وی ویل په غونډو کې تل د ښځو د ناخوالو په باب خبرې کیږي. د دوی په بریاو څوک نه ژغیږي، باید د دوی بریالیتوبونه هم یاد سي. دا نورو میرمنو ته روحیه ورکوي. د رنګین کمان او خط خطي هنري مرکزونو په استازیتوب فاطمه او بهاري د نندارتون د آثارو په باب خبرې وکړي، او له ګډونوالو یې مننه وکړه چې له دوی سره یې برخه واخیسته.
رادیوګانو ته به مو د اوږدو لیکونو اوریدلې وي. ممکن د مینانو د داسې لیکونو هم چا نقل درته کړی وي چې په څو سوو مخونو کې یې زړه تش کړی وي. خو له داسې یو منلیک نه به مو نن نورګل شفق خبر کړي چې څو سوه متره اوږد دی. دا چې دا منلیک چا ته لیکل شوی او د څه لپاره و، په اړه یې د رپورټ د اوریدلو بلنه درکوم.
نن سبا خلک لنډی خبرې او لیکنې خوښوي، خو مینه لیکونه ښایي له سړي اوږده شي، ځکه چې د زړه خبرې به یې په یو دوو مخونو کې نه خلاصه کیږي. خو مننلیکونه څنګه؟ تر اوسه مو د داسې مننلیک په اړه اوریدلی چې پر 3500 لیکونو مشتمل وي او اوږدوالی کابو 1 کیلومتر ته رسیږي. نن یې واورئ. ګڼ افغان ځوانان وړمه پنجشنبه چې د کپ شلمه یعنی د مارچ 10مه کیږي د افغانستان د کرکټ نړیوال سټیډیم کې سره راټول شوي وو، او په ګوګل ژباړن کې د پښتو د اضافه کېدو له کبله یې له ګوګل شبکې څخه د یوې خبري غونډې په ترڅ کې مننه کوله. دا یوازې یوه غونډه نه وه، بلکې پر 3500 لیکونو مشتمل یو مننلیک چې اوږدوالی کابو 1 کیلومتر ته رسېده هم پکې نندارې ته ایښودل شوی و. د دې غونډې د تنظیمونکو له ډلې یو هم شاعر او ژورنالیست سعید زابلی وو. د ویل
موږ په ولایتونو کې یو شمیر مدني فعال ملګري چې وو، لکه په هلمند کې احمد شاه پاسون، په کندهار کې آصف پتیالی او غوث الدین پر وطن، په مزار کې ښاغلی زبی احساس، بریالی جلالزی، همداسې په ننګرهار کې الحمدلله ارباب، بازمد عابد صاحب، په کابل کې له موږ سره ډاکټر صاحب زهیر. په دې کې برخه واخیستله. موږ دا کمپاین وچلاوه د دوو اونیو دننه دننه ښوونځیو ته، له نیکمرغه چې زموږ یو شمیر ښوونځي سیدي ګرمسیری دي، هلته له موږ له اتو کلو تر څوارلسو کلونو ماشومانو همدغه لیکونه ولیکل چې په هغو لیکونو کې د سولې غوښتنه ول، نړیوالو سوی وه، د ګوګل تر څنګ فیسبوک، سکایپ، ټویټر، ایمو، له دغو څخه هیله سوې وه چې پښتو په خپل سیستم کې داخله کړي. همداسې له نړیوالو څخه غوښتل سوي وو، له همدغو کمپنیو څخه چې دوی د انټرنیټ په برخه کې له افغانانو سره باید مرسته وکړي. دا لیکونه چې ټول درې نیم زره لیکونه وو، هغه چې کله موږ راټول کړل، سرش مو کړل، تقریبا یو کیلومتر لیک مو تیار کړ او نور مو پاتې کمپنیو سره وړاندې کړل. دا په دې خاطر چې موږ نړیوال ته شو چې افغان یو سوله دوسته قوم ده، هغه یو مینه ناک قوم ده، هغه د نړۍ له قومونو له نورو ژبو سره اوږه په اوږه تک ته خوشحاله ده. هیله ده موږ جنګونو ته مه پرېږدئ، موږ له جنګونو وباسئ.
افغان لیکوال نجیب الله منلی که یو خوا د ګوګل شبکې دغه کار وستای، نو بل خوا دا پر ګوګل د پښتنو حق وباله او زیاته کړه چې باید اوس یې پر غنی کولو او کراوالي کار وشي.
د پښتو ژبې ګوګل ترانسلیټ ته ننوتل یو ډیره مهمه پیښه ده چې زمونږ دپاره نوي پړاوونه پرانیزي. البته دا زمونږ حق هم و. پښتو شاوخوا 6 میلیونه کسانو لخوا په دنیا کې ویل کیږي او د نړۍ په سترو ښارونو کې چې 2 میلیونی ښارونه دي، کابل، پېښور، لاهور، کراچۍ، دوبۍ، لندن، دا ښارونه دي چې پښتو پکې ډېره ویل کیږي. اوس مهمه خبره دا ده چې دا د کار پیل دی، د دې دپاره چې دغه ژباړه دقیقه شي، چې دغه ژباړه واقعا د کار وړ شي. اوس د دنیا ټولو پښتنو دپاره دا یو ضرورت دی چې د دې په غنی کولو کې مرسته وکړي.
دې منن غونډې ته د نیټ پا یا د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي د متخصصینو ملي ټولنې یو غړي سید مرجان ځاځي هم خبرې وکړي او له دې عمله یې هم خوښي څرګنده کړه چې له ګوګل شبکې څخه بل چا دومره درنه مننه نه ده کړې لکه افغانانو چې وکړه.
ټول کارونه چې موږ تاسو کړي د پسلهاو نوره هغه ځوانانو چې په خارج کې پراته دي، هغه په دغه کې ترجمه کړی دی، ژباړې کړی دی. ګوګل یو ډیر غټ شرکت دی او د پښتو دی ګوګل ترانسلیټ کې داخله دو سره مونږ دا یلی شو چې په نور سرویسونو کې، مثال ګوګل سرچ، جیمیل او پسل هاوس سرویسونه نور دوی هغه کې مونږ یلی شو چې په آینده کې به دوی د تم توجه وکړي. ګوګل ترانسلیټ ټیم سره مونږ په مستقیم ډول سره په تماس کې یو، دغه غونډې نه هم مونږ ورته یلی چې داسې غونډه وکړي. هغه عمر ته ډیر خوشاله دي، ولې چې په نورو ژبو کې چې کوم خلکو کارونه کړی دي، دا رقم ته مینه او دا رقم ته خلوص مونږ ګوګل ته چې خایو زاین چې تابه نوي خو دره د ویار ځای ده.
د یاد ادارې یو بلغړی حمید شیرانی له ګوګل شبکې څخه د مننې په هدف دی جوړې شوې غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې پښتو د میلیونونو وګړو ژبه ده چې د ټکنالوژي نړۍ ته د ورتګ لپاره که پیل ګوګل وکړ نو نورو ورته شبکو ته ښایي چې الهام ترې واخلي.
پښتو از ان انشنت لانګویج وذ ریټن هیستوري ان سکریپچر فور تھاوزنز اف ایئرز. اټ از د لانګویج اف پویټری.
دی وایي پښتو یوه لرغونې ژبه ده چې زرګونه کلونه تاریخ لري. دا د مینې، موسیقۍ او د شاعرۍ ژبه ده. دا یوازې یوه ژبه نه، بلکې د 30 میلیونه وګړو په تاثراتو او احساساتو کې نغښتل شوی پیغام هم له ځانه سره لیږدوي. که څه هم نړۍ ته د دې ژبې او د دې ژبې د ویونکو منفي او ناسم انځور وړاندې کړی شوی دی، خو په حقیقت کې دا یوه ځواکمنه او نه ورکیدونکې ژبه ده. ګوګل شبکې پیل وکړ، مونږ غواړو دې ته ورته نورې شبکې هم د پښتو اپلیکیشنونو او سافټویرونو په جوړولو سره ټکنالوژۍ ته د پښتو په ورننوستلو کې د ګوګل لار تعقیب کړي چې پښتو ټکنالوژۍ او علم ته د لاسرسي یوه مدرنه ژبه شي. افغان انزورګر حمدالله ارباب د دې غونډې بل ویناوال وو. د ده په قول
د دغه یو لویه فایده به مونږ تاسو ته دای چې په نړۍ کې د افغانانو په حق له چې کوم تاثر موجود دی، کوم عکس د افغانستان او په ځانګړې توګه د پښتنو په حق له موجود دی، هغه به د دغه ګوګل د برکته مثبت اړخ ته لاړ شي. په دې معنی چې د دین وروسته به زمونږ په وطن کې چې هر نیک او ښه کار کیږي، هغه به په نړۍ کې په نورو هیوادونو کې خلکو ته رسیږي. نو دلته اوس موږ ته نوی کار چې دی په ولو باندې، هغه دا دی چې زموږ لیکوالان کوشش وکړي چې په افغانستان کې هر ښه کار چې کیږي، هر پرمختګ، هر لاسته راوړنه، که د کلتور په برخه کې، که د انکشافي برخه کې، هغه زر زر په پښتو کې ولیکي او نړیوالو سره شریک کړي، تر څو نړیوال د دغې ګوګل د لارې هغه پیغام ترلاسه کړي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند هارون حکیمی هم د خپل خبرو پر مهال له ګوګل شبکې څخه مننه وکړه او له ځوانانو یې وغوښتل چې په ګوګل ژباړن کې د خپل ژبې د غنا لپاره کار وکړي. د غونډې په پای کې د افغان ژورنالیست حبیب خان توتاخیل لخوا پریکړه لیک لوستل شو چې له ګوګل شبکې څخه د مننې تر څنګ د ټکنالوژۍ په برخه کې له افغانانو سره د مرستې غوښتنه هم پکې شوې وه.
موږ د ټولو افغانانو او د ټولو پښتو ژبې او په استازیتوب باندې له ګوګل نه ډېره مننه کوو چې پښتو په ګوګل ژباړن کې ور اضافه کړل. موږ له هغه مننه لیکنو چې د ګوګل څخه د منخ په پار د افغانستان له بیلابیلو ښارونو، کلو او ولسوالیو څخه راغونډ شوي دي. یو کیلومتر اوږد مننه لیک جوړ کړی ده او زموږ موخه دا ده چې نړیوال ته وښایو چې افغانان سوله خوښي دي او موږ نړیوالو ته د سولې او پرمختګ پیغام لرو. موږ د ټکنالوژي په ډګر کې د نوي پرمختګونو هرکلی کوو او د ګوګل تر څنګ له نورو نړیوالو ادارو چې د ټکنالوژي په برخه کې کار کوي غواړو چې د پښتو ژبې پرمختګ ته پام وکړي او د ټکنالوژي په برخه کې د افغانانو سره مرسته وکړي.
که څه هم د افغانستان په کچه د 3500 مننلیکونو راټولول یو بېساری کار او نوښت و، خو تر دې مننغونډې وړاندې په کابل کې افغان ادبي بهیر او یو شمېر نورو بهیرونو او د ادبي او فرهنګي کړیو فعالانو له ګوګل شبکې او د دې برخې هڅاندو څخه ګوګل ژباړن ته د پښتو د ورزیاتېدو له کبله تر دې دمه د مختلفو غونډو او لیکنو په ترڅ کې مننه کړې ده.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
نگین خپلواک له 15 کلونو راهیسې د افغانستان د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې د موسیقي د آلو زده کړه کوي. دا وایي په پیل کې ما غوښتل رباب یاد کړم، خو هغه وخت چې ما رباب یادو بلنجلی د رباب د زده کړو په ټولګي کې نه و. ټولګیوالو مې خبرې کولې، اخیر دې ته مجبور کړم چې د رباب لغږولو لاس په سر شم. وروسته مې یوه هندي آله غږوله او بیا مې د پیانو په غږولو لاس پورې کړ. نگین خپلواک اوس د پیانو د ارکستر مشري کوي. په همدې اړه مې مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
څو کاله کېږي چې په دې انسټیټیوټ کې یاست؟
زما تقریبا 15 کاله کېږي چې زه انسټیټیوټ کې یم. زه وم صنف کې وم چې دلته رالم انسټیټیوټ ته. مخکې مونږ خبر نه و چې دلته موسیقي مکتب شته. زه ځکه چې زه په روژګاه کې اوسېږم، زمونږ کور جلال آباد کې دی، نو په هغې خاطر زمونږ مسؤول وویل چې دلته موسیقي مکتب دی، نو بیا زه دلته رالم. دلته بغیر د دې نه چې زه خپل فامیل ته وایم چې زه موسیقي مکتب ته ځم، دا تصمیم خپله ونیو زه دلته رالم. او بیا وروسته چې مونږ امتحان ورکو، امتحان کې زه کامیاب شوم، نو بیا ما خپل پلار ته ویل چې زه موسیقي مکتب کې کامیاب شوم، یم زه لاړه شم که لاړه نه شم. نو پلار مې ویل دا ستا خپل زړه دی چې ته ځې او که نه ځې، ځکه چې خپل ژوند دی، زه پکې کار نه لرم. نو پلار مې راسره ومنله، مګر نور کورنۍ دومره خوشحاله نه و ځکه چې زمونږ کورنۍ کې چا موسیقي کار نه کوو. بیا هم زه رالم، مال زه کار کوم موسیقي.
مخکې له دې چې کور کې وایه، په کور کې یوازې یوه آله د انجونو یي، دغه چمبه ورته وایي. تاسو چمبه غږوله کور؟
نه، ما هیڅ موسیقي آلو سره مې دلسرسي نه لرله، ځکه چې زه هیڅ موسیقي په اړه هیڅ نه پوهېدلم. علاقمندي مې ورسره دومره خاصه نه وه، فقط تلویزیونونو کې به مې سندرې اورېدلې بس، نور یعنی نه پوهېدلم د موسیقي په باره کې. او نه مې کوم دغه وته لیدلي وو، یعنی سامانونه مې ورته نه وو لیدلي. یوازې زمونږ کور کې یو هارمونیه وه چې هېڅکله ما هغې ته لاس هم نه وړې. نو دا فتنی هم د سي زمنګ مسول چې ویل دلته موسیقي مکتب دی، بیا غن اوري سز دلته رالم.
دلته چراله بیا د وطني آلو د زده کړیا ته مو وکړه ک خارجي آلی؟
پاول کې ز چې دلته رالم، زما رشته رباب، ما رباب انتخاب کړو. ټول زمنګ سیمفیان الکان ایواز ز جنه یو ما، نو ټول ویل چې جنه کانو سد سي خنخکاری رباب او د سي سي خبري کولې. وخت ز تقریبا نه غواړم ما، نو مام زر دا غو خبره ومنله. او ډاکټر سرمست هم ویل چې زه نه غواړم چې رباب کار وکم، ځکه چې استاد هم دومره دلته خو استاد نشته چې موږ ته درس راکړي او زمانه خوښیږي. زما خوښېدو خو د هلکانو خبره مې ومنله، ما ویل زمانه خوښیږي. بیا هغه یو هندي علاوه سرود چې زاغه کې مې تقریبا 3 کاله درس ولوستو، بیا هغې نه وروسته زمونږ هغه استاد لاړ. بیا افغانستان کې دلته هغې کوم استاد نه و، نو بیا مشکلات چې زمونږ مشکلات چې را شپږ میاشتې زه مکتب ته رانلم، بیا د هغې نه چې بیرته زه مې پلار راوستلم مکتب ته، نو ما پیانو انتخاب کړه، بیا مې پیانو شروع کړه. اوس تقریبا دوه کاله کېږي زه پیانو غږوم.
درې کاله دې سرود یاد کړ؟
اوس سرود مې یاد سم صحیح یاد کړی خو نه، خو مقصد هم هغه درسونه چې کوم چې مونږ ته را کړي وو هغه مې زده کړي وو. نو خو ډېر کنسرتونه هم ورکړي وو، امریکا ته هم چې تللي وو هغې کې زه وم تقریبا ښه شوې وم په کې. خو بیا دفتن شپږ میاشتې زه مکتب ته رانلم، او بیا دوه کاله نور مې کار ونه کړ، نو بېخي رانه اوس یې شوی.
رباب څنګه هیڅ نه سیدا
کړ؟ نه، رباب کې مې خو فقط یو هفته چې مغه اول ساري ګام پدني سمې پکې یاد کړی و، نور سمې نه یاد کړی.
اوس صرف یوازې پیانو وګ
او اوس فقط پیانو او رهبری هم مخې ته وړم.
د رهبری په ایسه کې او چرته وایستي څنګه تاسو انتخاب شوی؟
یعنی زما علاقه مندي و رهبری سره، خو دلته سګ نو چې یعنی درس ورکی او سازانو، خو یعنی ما خپل چاته نه ویل چې زما دا خوخیږي چې زه غواړم درس ولولم. نو اول د جنکیانو انسامبل یو گروپ وړو کې ایجاد شو، بیا هغه زموږ استاد ویل راشه ته دې رهبری وکا. ما ویل نه، رهبری ډیر مشکل کار دی، زه نشم کولی. او زه څنګه مخې ته وایسم دا خو ساسو کار دی، تاسو معلومه نه منګم خو شاګردانو زه تشویق کړم. نو ما رهبری دا تقریبا شپږ میاشتې کې چې زه رهبری کار کوم، او اوس دا زموږ هغه وخت کې وړو کې گروپ وسخې یو غټ گروپ لرو منګه آرکسټر دی.
په دې کې کوم آلې شامل دي؟
په دې آرکسټر کې زیاتر غربي آلې دي چې وایلون دی، ویولا ده، ډبل بیس دی، پیانو ده، کلارنیټ، ترومپت، فلوت، اوبو، یعنی دا آلې دي پکې. او بیا د افغاني آلې چې دي مونږ چې خپله پکې یعنی هغه شامل کړي دي، رباب دی، دمبوره ده، دمبور او ستار دی، ډول دی، تبله ده، دا پکې مونږ شامل کړي.
څه فکر کوې رهبری آسانه ده که مشکل؟
رهبری خو وقت ډیر مشکل کار دی، ځکه چې ته د ټولو هغه سرغړې، نو ته باید هر څه په کنټرول کې ولرې. او هغه ډیر مشکل کار دی ځکه چې ټول ستا په اشارو باندې کار کوي. که ته مثلا لاس دې ورو وته وهې، نو باید هغې ورو کار وکړي. او که ته جیک لاس دې جیک ونیسې، نو باید هغې جیک کار وکړي. نو دا ډیر مشکل کار دی ځکه چې په رهبری کې څو شیونه شاملېږي. یو چې دا باید ښه قوي غوږ ولرې، چې مثلا هر آله باید جدا جدا تشخیص کړي چې کوم نوټ هغه خراب غږی یا کوم د خرابې چې پکې راځي باید ته ودرې وته وایي چې داسګې خراب دی، داسګې دی جوړ کا مثلا دا د سیغه کېږي یا داسې. او بل بخش دی چې باید کمپوز هم کولای وشي، مثلا هغه د پاره ارنج وکي موسیقي، مثلا یو نغمه تا او باید هغه ټول آرکسټر تر هغه جوړه کې، مثلا په نوټونو کې ولي کې وته. نو ډیر مشکل کار دی.
تاسو په دې برخه کې څه لوستي؟
رهبری و خپل یعنی ډیر مغلق کار دی، او ډیر یعنی طولانی درس لري. نو زما فقط دلته استاد دی، استاد کمیلو، چې هغه ماته درس را کوي. او ما سره تقریبا د شپږ میاشتې دي چې ما سره کار کړی دی، یعنی هغې ما سره کار کړی دی. او هغه اشاره چې په رهبری کې کېږي هغه ماته ښودلی چې هر اشاره په کوم نوم یادیږي، او څه رقم باید هغه اشاره وکړو. او خپله مې لږ لږ لوستلی دي، خو ځکه چې موږ دومره کتابونه نه لرو د رهبری، په دغه کې ټول انګلیسي دي. نو زما انګلیسي هم لږ غونډې کې ښه ده، دومره ښه نه ده، نو لوستلی مې دي لږ لږ.
خپلواکي تر تاسو لامخه په افغانستان کې داسې څوک وو د نجونو یا د میرمنو چې مشر دي د یو آرکسټر؟
نه، داسې څوک نه. زه اولین انجینر یم چې دا رهبری مخې ته وړم. نو مخکې فقط یو استاد و چې سلیم سرمد، د ډاکټر سرمد پلار و، نو هغې رهبری مخې ته وړله. په انجینو برخه کې څوک نه. نو زه ډېره خوشبخته احساس کوم چې زه دا مخې ته وړم اوس.
شانګین، تاسو یو نغمه پیانو راته وغږوي او راته معرفي هم کوي چې د څه په نوم ده دا نغمه، د کوم وطن ده، وطنی ده، د بل وطن ده؟ مهرباني.
دا پارچه چې ده اولد فرنچ سانګ ده چې فرانسوي ده. او نو دا زه تاسو سره غږوم، دا نغمه زما ډېره خوښېږي. او دومره
چې مهرباني راته وغږوي.
مننه.
ودان وطنی کوم نغمه را ته وغږوي؟
سیده
سره لدی چې موږ مناسبتونو ته کم شیرونه لرو، خو داسې شاعران به لیږوي چې د طبیعت له ویښیدلو او غوړېدلو سره دې زړه هوا ونه کړي، پسرلی او د رنګینیو د بوټېدلو موسم ته دې شعر ونه لري. خوشحال بابا فرمایي، په راتلو در سره ډېرې خوښۍ راوړه، په خوشحال باندې دې قدر دی نوروزه. تکړه دیکلماتوره، شاعر او لیکواله وګیا میلم پسرلی ته شعر لري. دې خپل شعر راته دیکلمه کړی، په دې هیله چې خوند ترې واخلئ.
سپرلیا، ته خو راغلی ای سپرلیا، مگر زما د وطن وچو سردرو ته هم لک ورشه، ته دا خړو هدیرو ته هم لک ورشه، ته زما د کلي وچ او یخ وهلي شونډې ګورې چې خندا ترې هېره شوې، دلته هر چا ته چې ګورې د هستۍ او د بقا لوری ترې ورک دی، یو ځل وګرځه په ټولو چې هر ګام دې مسیحا شي، په دا ټولو ستړو سترګو باندې توره شپه رڼا شي، ګوره جار به دې شم ای سپینه سپرلیا، ای زموږ د هیلو وړانګې یو ځل بیا هم را خورې کړه خپلې شنې د مینې څانګې، چې مو هر لوری چمن شي، چې مو هره سیمه بیرته ښایسته شي، تر عدنه معطر شي تر خوتنه، راشه راشه ای سپرلیا. چې ټول شنه شو، ټول چمن شو، ټول بهار شو، دغه ټول له سرکې جام سره بیرته ټول خمار شو، یو ځل راشه، یو ځل بیا په دې لاراشه، چې د ولو وچې لختې بیرته شنې شي لکه زلفې، شنې تر غاړې ورته ولوږې خورې شي، بیرته جوړې د یارانو د شنه سیوري سلسلې شي. ای سپرلیا، ته پوهیږې چې کلونه دلته جنگ دی، دلته اور دی چې بلیږي، دلته هر ورځ د حسن جنازې دی چې باریږي، د جګړو په سرو لمبو کې د سکروټو سره اورونه دی بلیږي. ای سپرلیا، ای سپرلیا گلالیا، د هر چا د زړه لالیا، هسې شانې خوښي راوړه، چری دی بیا په نسا شي، په شیلیو په دا دښتو او میرو کې، زموږ په لوړو سردرو کې، خړې ترخې ژیړ ګلونه له خوښۍ او خوشحالۍ نه سره واچوي لاسونه، سره خپل شي یو له بله، د یو بل د پیکي ګل شي، یو وجود شي او یو تن شي، یو ځل بیا په دې لاراشه ای سپرلیا، چې رنګین زموږ محل شي، چې ښایسته زموږ محل شي، چې رنګین زموږ جهان شي، یو ځل راشه، را خوره کړه خپل شینکي شینکي لاسونه، زموږ په لورې هم را واخله، را خوره کړه خپل شینکي شینکي لاسونه، زموږ په لورې هم را واخله خپل ښایسته شینکي ګامونه، چې پوره موشي د عمر عمر هیلو په زړه پاتې ارمانونه.
لنن څخه شل کاله لمخه د مارچ په 15مه د پښتو ژبې فلسفي شاعر عبدالغنی خان لفانی دنیا سترګي پټ کړې. غنی خان په 1914 کال د خیبر پښتونخوا د چارسدې سیمه کې زیږیدلی و. ډیری کره کتونکي غنی خان څو بودی شخصیت بولی. دوی وایي تر خوشحال بابا وروسته غنی دوهم شاعر دی چې خپل کلچر یې له هر اړخه نقد کړی. کوم څه چې غنی خان ویلي اوس یې هم ډیری شاعران نشي ویلی. غنی خان د خپل ژوند په اوږدو کې ډیره شاعري کړې. فانوس، پلوشې، د پنجرې چغار او د غنی لټون په نامه یې کتابونه خپاره شوي دي. په دې وروستو کې امتیاز احمد صاحبزاده د غنی خان ځینې پښتو نظمونه انګریزي ژبې ته ژباړلي دي. دا کتاب د ښکلا مسافر نومیږي. زموږ همکار ابوبکر صدیق له امتیاز احمد صاحبزاده سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
امتیاز احمد صاحبزاده صاحب، تاسو د ښکلا د مسافر یا د پیلګرم آف بیوټي په نامه په انګریزي یا انګلیسي ژبه کې د عبدالغنی خان په عام ولس کې چې د غنی خان په نوم مشهور دی، د پښتو د شلمې پیړۍ یو لوی شاعر، د هغې کلام مو ترجمه کړی دی. تاسو څه وهڅولی چې دا کار ترسره کړی؟
ما دا کار په دوو وجوهاتو شروع کړو. یو خدا چې د غنی خان سره ډیر عمر وابسته وم. دویم دا چې په کال 1906 نوي کې زما ورور فاروق احمد صاحب ساده په داسې یو لا علاج مرض باندې مبتلا شو چې د هغې نه ما د پام غلطولو دپاره دا کار شروع کړ. او بیا یو دوه کاله کې مې دا تر سره ورسو. زه د ده د شاعرۍ نه د کالج د روزو نه د 1956 کال نه متاثره شوم. او بیا چې زه د کال 2000 کې د ده د سب ډیویژن اسسټنټ کمشنر لګیدم د دو کالو لپاره. د ده سره مې تعلق شروع شو. هغه تعلق ما بیا برقرار وساته.
تاسو خو غنی خان لکه تاسو چوویل تر ډیرو مودو پورې مو پیژندو. د انسان په هیز غنی خان یو څنګه سړی وو؟
غنی خان یو ډیر سخی سړی وو، یو ډیر مجلسی سړی وو. داغه په مجلس کې ډیر خوند وو. چې څوک په سره کیناستل نو بیا به د پاسېدلو زړه نه غوښتل. او یو ډیر عالم سړی وو. دینی علم یې هم ډیر کړی وو او نور لسته هم ډیره زیاته کړې وه. او خپل د شاعرانه هغه تخیل هم ډیر اوچتو. نو د هغه زما په نیست یو ډیر د مینې نه ډک انسان وو.
سبزاده صاحب، زمونږ په ولس کې غنی خان د لیونی فلسفي په نامه مشهور دی. او د تاسو په کتاب کې په گوا کې په ړومبي ځل دا واضح کړی ده، دا خبره مو ښکاره کړې ده چې لیونی فلسفي په یو وخت کې د غنی خان کلمي نوم و. تاسو د مونږ ولس ته د ده دا علمي غلط نور هم روښانه کوي چې د په کومو یعنی په فلسفه کې د مخکې تلو، د به شاعري کوله او د دې سره د انځورګر هم و. داسې هم ویل کېږي چې غنی خان ډیره ښه موسیقي غږوله، خصوصا ستارې ډیر ښه غږولو. تاسو په دې اړخونو لږ رڼا واچوئ.
زما دې مدونو باندې ډیر زیات حاویت نه لرم، خو ما چې سوره پیژنده نو د پښتون رساله کې د هر یو مجله کې به د ده مضمون راته. او د هغې مضمون ما هغه یو خاص مقصد لره. هغه به زمونږ د ولس بیداری و پکې. او زمونږ د ولس کې چې کومې خامۍ وې هغه به مخامخ کولې. او بیا به د هغې تغور کو چې دا په کومه طریقه باندې مونږه لرې کولی شو. څوک پتې خپه شو خو ډېر به په هغې باندې عمل هم وشه. او خلک پتې خوشحاله هم وو په هغې باندې. خو د ده انداز چې کوم د لیکلو وو هغه ډېر ځانګړی وو. او د خلکو زړونو ته پرېوته، ځکه چې صفا سودا پښتو کې به وو. او داسې پښتو کې به وو چې د هغه هغې تعلق په د عامو خلکو سره لره. رباب پہ غږوم او سیتار به هم غږو او په دغه کې په نفس کې یو موسیقیتو دغه او ټوله شاعري چې کړې ده نو هغه موسیقۍ سره تړلې ده. هغې تال د هغې هر څه د تال برابر به هغه روانو په شاعرۍ کې او د شاعرۍ مضامین چې کمی وو نو هغه به خلکو ته خو به عام ښکارېدل خو په کې به یو فلسفانه مقصد و او مقصدیت پکې وو.
د غنی خان شاعری ته برازو خو رومبه دا وای چې غنی خان خو د پښتنو د لوی لوی کورنۍ کې زیږېدلی وو. دی د باچا خان یا عبدالغفار خان مشر زوی وو. نو غنی خان ولې په یو وخت کې په یو وخت پورې د سیاست سره تړلی وو خو بیا د سیاست نه د زړه ولې تور شو او د سیاست نه ګواه کې د ډډه وکړه؟
دی زموږ هغه وخت صوبه سرحد واحد نمائنده وو په دلی کې قومي اسمبلی کې د زموږ اوسنی پښتونخوا د غاړې نه او ډېر په کم عمر کې دا کړی وو او دغې تاریخ سره وابسته پاتې شو د لیکوال په حیثیت هم او د یو کارکون په حیثیت هم. او خو چې کله د ازادي راغله پاکستان جوړ شو نو د بیا د وجوهاتو په بنا باندې د سیاست ځان یو ډډې تک او بیا تشه شاعری او مصوری او مجسمه سازی بکوله خو دومره ځانیم نو دل کړې ځکه چې په کال 1948 کې دی گرفتار شو او په کال 1955 کې یعنی شپږ کاله پس بیا د حوالات نه رها شو او کورته راغی. په دغه دوران کې باچا خان دی د تاریخ خپل سر پرستی کولا او بیا رو رو هغه واګه چې کوم وی مزاغه دویم جی عبدالولی خان ته رو رو حواله شو ځکه چې د ځان یو ګډی تک په دې مت کې د چې کله وابسته وو نو هغه پښتون زلمه هم د جوړ کړو هغه پښتون زلمه تنظیم چې کوم
خو صاحبزاده صاحب داسې ویل کېږي چې دا د پښتون زلمی تنظیم چې هغه یو داسې د زلمو تنظیم یو ډله وه چې د هغوی کار د خدایي خدمتګارانو چا چې په عدم تشدد یا عدم خشونت باندې باور درلود د هغوی حفاظت کول وو او دا مصالح کسان وو یعنی دوی به وسلې ګرځولې. دا سوال کیږي چې غنی خان د خپل پلار باچا خان سره په دې اختلاف وو چې پښتانه دی باید د عدم تشدد په لار دومره مخکې نزی چې نور خلک د دوی څخه غلامان جوړ کا یا د دوی واک په لاس کې ولري. تاسو په دې باندې لږ رڼا واچوئ چې دا ګوا کې هغه اصلي اختلاف د غنی خان او د باچا خان ترمنځ زم دغه خبرې وي.
زما خو کیسورا مطالعه کړې ده دا خبرې نو ما ته هغه دا چری ویلي چې هم دا وجه وه خو دغه تاسو چې څنګه ووایې دغه تنظیم چې کوم وو دا د مسلم سټوډنټ فیډریشن په عکس کې جوړ کړی شوی وو او مقصد یې همدغه وو چې کچرې وخت راشي نو بیا په کار دي چې مونږه خپل حفاظت کولی شو.
سبزده سب د غنی خان د شاعرۍ نه د وطن مینه ساسي د ډیرو شعرونو د ډیر نظمونه لیکل دي چې اوس په پښتنو کې ډیر پزړه پوری دي. پښتانه همیشه لولي پسندرو کې ویل شوې دي لکه ای زما وطن د لالونو خزانه زما. دا د وطن مینه یا پیټریوټیزم دا د غنی خان د پاره څومره مهم ټکی وو؟
د غنی خان شاعرۍ دا یو اهم اړخ وو خو ځانګړې نو زما په یقین دا ډېر اهم حصہ و د هغه د شاعرۍ دا پښتون نیشنلزم خو د هغې نه سیوا د غنی خان د شاعری محور چې زو تواما هغه وو د ښکلا لټون. ځکه دغه کتاب ما چې کوم ترجمه کړې ده هغې له نامه دا د پیلګریم آف بیوټی ایښودې ده. غنی خان ښکلا لټوله که هغه په ګل کې وه، که هغه په مخ کې وه، که هغه په فضا کې وه، که هغه د خدای په مینه کې وه، که هغه د جانان په مینه کې وه، ښکلا یې لټوله. او د تخیل پرواز چې کوم و همدغې ښکلا نه به ارد ګرد چاپېره ګرځېده.
د غنی خان په باره کې دا هم یعنی یو عام لوستونکي هم په دې پوهېدی شي چې دی د پښتو د شاعرۍ روایتي شاعري چې څنګه وه هغې نه دی ډېر لرې تللی و، یو بېله لاره ځان ته خوښه کړې وه، جدا لاره وه. او د دې په ځای چې د غزلونه عام شاعران غزلونه ډېر وایي او ډېر لږ نظمونه وایي، د نظمونه ډېر ویل دي، غزلونه تقریبا نه دي ویلي. او بیا موضوعات ډېر یعنی د په میګي هم نظم لیکلی دی، یو نظم یې د په نامه که غلط نشم د چرګ په نامه، همداسې د ګلونو په باره کې، د غرونو، د سیندونو، د انسان د سوچونو، د انسان احساساتو یا جذباتو په باره کې د ډېر ښکلي شعرونه ویلي دي، او د مینې او د ښکلا په باره کې لکه تاسو چې وویل، د دې څه وجه تاسو ته ښکاري؟
زما په یقین خو د انګریزي ژبې هم ډېره زیاته مطالعه وه، او دغسې اردو کې هم دغه لوسته کړې وه. نو غزل ته ډډې ماتې وې او دغه زیات ځان ته خپل نږدې کړی و دغه تاثر لاندې. او زما په خیال چې دې کې ډېر زیات ماهرت ته حاصل و.
ځینې خلک داسې وایي چې غنی خان یو صوفي شاعر و، د تصوف سره ډېر ژور په تصوف پوه سړی و، او د خدای سره ډېره مینه درلوده. خو مونږ بیا دا هم وینو چې د ده په شعر کې ځینې مذهبي مشران یا په عامه ژبه کې چې ملا ورته وایي، هغه د یو کردار په صفت اشنا شوی، داسې کردار چې په ټولنه کې تیاره خوري او ګواکې ټولنه د پرمختګ نه راګرځوي. دا اړخ د څنګه و د شاعرۍ؟
د خدای کې ډېر جبر یقین و، او هغه سره د مینې په بنیاد باندې تعلق پیدا کول غوښتل د الله تعالی سره، او یو بنیادی ایس پانی یو هم مسلمانو په دې چې د الله تعالی سره مینه وا، او د الله تعالی مخلوق سره هم ډیره مینه وا. او د ملا په باره کې اعلان کې د باندې باچا خان په جامع ملک کې په دلی کې کافی سبق لسته و، خو د ده هغې نه لږ ریاکشن شوی و. او هغه دا و چې ملا چې کوم دی یو انسټیټیوشن د پښتنو پر مخ تک چې کوم دی په هغې کې لږ رکاوټ دی، یو خنډ دی. نو په دې وجه باندې د هغه دا تنګ نظري چې کومه د عام ملا په دغه کې وي هغې باندې به تنقید کوو. خو د دې مطلب دا نه دی چې دی د عالمانو برخلاف و، چې ښه لوی عالم به و او د مذهب چې کوم انټرپریټیشن و په علمي معنو کې، نو هغه هغې سره به ډېر وخت پورې دغه کوو اتفاق پې و.
غنی خان چې په کوم وخت کې ژوندی و هغه د پاغې وخت کې په پښتو ادب کې ډیر نور نامتو لوی شاعران هم ژوندی و، اجمل خټک، کلندر مومند، حمزه شینواری، او داسې په افغانستان کې ډیر شاعران و، ادیبان و، لیکوالان و، لکه د دې ډیر نږدې ملګری عبدالرؤف بینوا همداسې نور. نو په دې ټولو شاعرانو کې د ده څوک خوښ و، څوک دته ډیر نږدې و، او د چا نه دې ډیر متاثره و؟
داسې خو دې باندې ډیر بحث ما سره چرته نه دي شوی خو حمزه شینواری ډیر قدر کو او وی می چې حمزه سره په یو بیت کې ویل شي او نور شاعران په کتاب کې نشي ویل او د کلندر مومند به ډیر عزتم کو او د هغه سبې په ډیر درنستر قتل هیست یو شاعر او د یو ریسرچ سکالر دا د تحقیقی دغه باندې دغه به ډیر قدر کو او حمزه شینواری نو ما چې کوم تاثر اغسته و او ما چې کوم لږ ډیره مطالعه کړې ده نو ما په هغه کتاب کې ویلي دي چې شلمې صدۍ زمونږ د پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې چې کوم ډېر نامتو درې لوی شاعران زما په نزدې نو هغې کې یو غني دی او نور دواړه چې کوم دي نو حمزه شینواری او کلندر مومند په مختلف تغبانی اعلان کې کلندر ډېر څه نه دي لیکلي او چې څه لیکلي دي هغه نیم نظمونه دي او څه نیم غزلې دي خو چې څه لیکلي دي هغه ښه لیکلي دي او د حمزه شینواری خو ځان له حمزه بابا یو داسې مقام دی چې هغه خو زما خیال دی چې د شلمې صدۍ د غزل په حساب سره زما خیال نه دی چې په دې دنیا کې به ورته په هر ژبه کې فارسی وي که اردو وي چې د هغه غزلو ته به څوک رسېدی شي نو زما په نږدې چې کوم ما سره تعلق لږ ډېر پاتې شوی دی غنی خان سره هغه خو داو نور د اجمل خټک ته هم دغه کوه او د نورو شاعرانو د رحمان بابا هم شعرونه وی راوی او د حمید او یو څو د افغانستان د عبدالرؤف بینوا صاحب او د نور شاعران چې کوم دي د بره پښتونخوا نو لوستي ډیرو دا ملنګ جان دی او دا نور ټول او عزت یې ولا کو په دغه باندې خو د دې نه پوره نیم خبر چې په دې کې څوک ډیر زیات خوښو
غنی خان تاسو څومره معلومات لري د افغانستان ته تلو خوځه کوو چې په بامیانو باندې هم هتا یو نظم لیکل دي خو د افغانستان ته ډیر تګورا تک کوو الته د خلکو سره افغانستان باره کې د سو یعنی شخصي مجلسونه چې هغه کې بده څنګه خبرې کولې څنګه افغانستان ته کده
نو افغانستان خو یو لکه سره چې خپل څنګه خپل کوو تا خیال کوي چې دا زمونږه هم د دغه ځای نه راغلی یو او زمونږه سره ډېر ژور تعلق دی هم د ژبې هم د مذهب هم د ثقافت او هم د ادب او نو ډېر په درنه سترګې به ورته کتل او بل باچا خان پکې ډېره موده تېره کړې وه په هغې لحاظ سره هم د خپل کور ګڼه
د غنی خان د عمر په اخیری څو کلونو کې د کلام ولس ته ورسېد د پښتنو هنرمندانو یا سندرغاړو للارې او په هغه کې ځنې سندرې ولس ډېرې خوښي کړې دي ډېرې په مینه سندرغاړو ویلې دي اوس هم ډېر خلک دا سندرې ولس ته وړاندې کوي په دې باره کې چې د کلام چې د فلسفې نه ډک دی ولس ته ورسېد د به څه ویل څه احساس پې کوو
د ټکر صاحب کافي عزت بکاو د سردار علي ټکر ځکه چې هغه په لومړي ځل باندې لکه څنګه ما ته په خپله ویلي سردار علي چې ما د دا کلام ټول په هغه باندې نقل کړی وو او بیا به مې وی هم د ده په وجه باندې دا کلام د غني چې کوم دی نو د زمونږ د ولس ته رسېدلی دی اوس یې خو ډېر علم وایي خو په ابتدا والا هغه کړې وه د دې نظم پیل کولو چې څنګه پیش کوي نو د ده په مقبولیت کې زمونږ په پښتنو کې د سردار علي ټکر کافی لاس دی
اوس په پښتنو باندې ډیر سخت وخت دی، هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې. دوی د افراطیت یا اکسټریمیزم سره مخامخ دي او هم د تروریزم قربانیان دي. د غنی خان په شاعرۍ کې پښتنو ته کوم داسې پیغام دی چې هغه پښتانه باید ځان پې پوه کړی شي او یو روښانه راتلونکی ولري؟
غنی خان د شاعرۍ نه خود امن او امان پیغام چې کوم دی نو دا څرګندېږي. او امن او امان چې په د افغانستان کې وي او په پاکستان کې وي، صبح زمونږ خیبر پختونخوا کې وي، نو هغه به د پښتنو لپاره ډېر ښه ثابت شي. او په کار کې اوس پنکورو لا په دواړه غاړو کې وو، هلته هم وم، دلته بره پختونخوا کې وم او لره پختونخوا کې وم، چې د امن او امان قائمولو لپاره مونږه بېخي ډېر کوششونه او هلې ځلې وکړو. او په دې زمن کې داسې پالیسۍ اختیار کړو چې هغه د یو عام ولس د ښېګڼې لپاره وي.